دوستانو ستلمو شي زینو سرچینو ازادې راډیو ته ویل دي ل څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غونډې نه دی دایر شوی. ولسی جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون ځینې غړي په دې انتقاد لري. همدارنګه بله مسله چې په دې خبرونه کې راخلو هغه دا ده چې یوه نوې څېړنه ښیي د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس د افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړې ده. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ په دې نیم ساعته خبري مجله کې خبرونو ته. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. په پلي خمري ښار کې د چاودنې په اړه تازه معلومات ښیي چې دا چاودنه په یوه ماینه خانه کې شوې ده، او په ایران کې د سیلابونو له کبله زیانمنو شویو ته د سمو مرستو نه رسېدو په نتیجه کې خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل بوختیاو لکبله دا سفر ځنډولی دی. د دوی په وینا شایي نوموړی د اپریل په 15 نیټه د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ سي. مخکې پاکستانی چارواکو مشال رادیو ته ویلي وو چې د خلیلزاد دا سفر به د دوو ورځو لپاره وي، پترس کې به د بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ولري او شایل لوړ پړو امنیتی چارواکو سره هم وویني. په پلي خمري ښار کې د چاودنې په اړه تازه معلومات شي چې دا چاودنه په یوه ماینه خانه کې شوې او ټول قربانیان یې ملکی کسان، ناروغان او عیادت کوونکي وو. د چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډاکټر سید علي آیت په معاینه خانه کې شوې ده چې د ولایتي روغتون یو ډاکټر دی او دا کس په پیښه کې وژل شوی دی، او د ښځو او کوچنیانو په ګډون شل نورمال کې ټپیان شوي دي. ډاکټر سید علي آیت په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو معالج وو. تر دې مخکې د بغلان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودلې ماین له مخکې هلته ځای پر ځای شوی وو. په جوزجان ولایت کې دولتي ځواکونو او سختریزو ته تلفات اوښتي دي. د جوزجان د والی ویاند وایي چې پرون مخستن د شبرغان مزار پر لوی لاره د فیض آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې 15 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یوه بل خبر له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د جوزجان د والی ویاند فریدون انیق وایي نشته هغه مهال پیل شوه چې دولتي ځواکونو د یوې اکمالاتي الوتکې د کښېناستو امنیت تامیناوه چې طالبانو هدف وګرځول، خو چاته زیان نه دی رسېدلی. د ده په وینا جګړه تېره ورځ له ماسپښین وروسته تر ماخوستن ناوخته روانه وه، خو طالبانو د خپلو کسانو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په ایران کې د سیلابونو له کبله زیانمنو شویو ته د سمو مرستو نه رسېدو په نتیجه کې خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. سختو بارانونو چې 3 اونۍ دوام وکړ د ایران په ګڼو سیمو کې بې ساري سیلابونه راوستل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. د باران له کبله زرګونو کسان د خوړو او ګرمو جامو له کمښت سره مخامخ شول. لاریون کوونکي د حکومت له دې پرېکړې سخت په غوسه شوي چې د اوبو لوی بندونه یې خوشې کړل. دوی وایي چې دغه اوبو د خلکو کورونه، باغونه او ژبې له منځه یوړل. په لرستان او خوزستان کې د لاریونو ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې، خو خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د برتانیا پارلمان له صدر اعظم تریزا می څخه غوښتي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ تمدید وغواړي. د برتانیا د پارلمان استازو جرګې له اروپایي ټولنې څخه پرته له موافقې د برتانیا د وتلو د مخنیوي لپاره پرون له صدر اعظم تریزا می څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې دی وغواړي بریگزټ یا له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو بهیر تمدید کړي، خو دا پریکړه باید د مشرانو جرګه تایید کړي. د بریگزټ د تمدید د آخري پریکړې صلاحیت د اروپایي ټولنې په لاس کې دی. د برتانیا د پارلمان د استازو جرګه یو ځل بیا نن پر دې پریکړه بحث کوي چې په اړه یې په یو ورځ کې رایه ورکړي. د استازو جرګې پرونی پریکړه په 314 موافقو او 312 مخالفو رایو، یعنی د یوې رای په توپیر سره تصویب شوه. او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې کله ټولنیزو رسنیو تاوتریخوالی خپور سي د دغو رسنیو مسؤلین به بندیان او جریمه سي. په همدې حال کې اورو چې د نیوزیلند ستره محکمه به د کرایسټ چرچ د بریدونو عامل په خپله محاکمه کړي. 28 کلن برندن تارانت تورن دی چې د مارچ په 15مه یې 50 کسان وژلي، 50 یې ژوبل کړي او د 9 نورو د وژلو نیت یې درلود. تورن لومړی وار تر برید یوه ورځ وروسته محاکمه سو او سبا به یو ځل بیا محکمې ته وړاندې سي. د کرایسټ چرچ د برید د یوه وژل سوي افغان داود نبی زوی یما نبی به هم محکمې ته ورسي.
دا
وای زه غواړم هغه مخامخ ووینم چې څه وایي، زه به چپ کښېنم او غوږ به ورته ونیسم، خو دا به ډېر اسانه کار نه وي. د کرایسټ چرچ پر جوماتونو برید کوونکي د خپلو ډزو صحنې په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرولې. د استرالیا پارلمان نن له همدغه کاره په عبرت په دغه هیواد کې پر ټولنیزو رسنیو د هر ډول تاوتریخوالي پر خپرولو بندیز ولګاوه. د سرغړونکو ټولنیزو شبکو مدیران به بندیانېږي او یا به تر 6,00,000 ډالرو جریمه کیږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه باوریدل، تاسو زموږ ماخمنۍ یا مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ځینې سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د اعلی سرقمندانۍ غونډې په 2 میاشتو کې نه دي جوړې شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو دا ډول غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر راوړي چې په بادغیس کې حکومتي چارواکي وایي چې که نن شپه مرستې ور ونه رسیږي دا ولسوالي به سقوط وکړي. له هغه نوې څېړنې مو هم خبرو چې وایي د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د زینو کسانو او زینو مزامینو تدریس د افراطیت د ودی او دودیدو سبب شوه. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتني ډول 140 کسان د ماینونو د چاودنو او چاودیدونکو توکو له امله مري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ مسایلو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د اپریل په 3مه وینا وکړه. ستولتنبرګ پر هغه ګواښونو خبرې وکړې چې دا تړون اوسمهال ورسره مخ دی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې وسنی امنیتي وضعیت ته په پام د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. باوري سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د اعلی سرقمندانۍ غونډې په 2 میاشتو کې نه دي جوړې شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا د غونډو ترسره کول یو حتمي کار دی. په عین حال کې جمهور ریاست وایي چې د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د اعلی سرقمندانۍ غونډې د اړتیا په صورت کې ترسره کیږي. نسیم شفق او پدیاله نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له 3 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غونډې نه دي جوړې شوې، د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د دې غونډو ترسره کېدل ډېر مهم دي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او د ملي امنیت شورا د غونډو جوړېدل کولای شي د وضع په ښه کولو کې ګټور تمام شي. دی وایي د جګړې فصل پیل شوی او تاسې وینئ چې په ځینو ولایتونو کې نښتو زور اخیستی، نو د ملي امنیت د شورا غونډې باید منظمې شي. حتی دا غونډې باید له مخکې نه هم ډېرې جوړې شي تر څو وکړی شو جګړه مهار کړو. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا او سرله قمندانۍ غونډې نه دي ترسره شوي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه وویل چې د موجوده لایحه پر اساس د ملي امنیت د شورا غونډې د ولسمشر په مشرۍ باید د هرې اونۍ په سه شنبه ورځ او د اړتیا په صورت کې په فوقلاده ډول ترسره شي. د ملي امنیت د شورا په کاري لایحه کې راغلي چې ټولې پالیسۍ، ستراتیژۍ او کورني او بهرني موضوعات چې د هیواد د ملي امنیت او ملي منافعو لپاره ګواښ بلل کیږي تعریف او تشخیص او په اړه اقدامات کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب دی. څه موده مخکې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه له خوا له توندو انتقادونو وروسته امریکا خپلې اړیکې له ښاغلي محب سره پرې کړې. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې د سرالا قمندانۍ او د ملي امنیت د شورا غونډې د اړتیا په صورت کې جوړیږي، نه د هغه په خبره هره اونۍ. دی وایي د ملي امنیت د شورا او سرله قمندانۍ غونډې د اړتیا له مخې ترسره کیږي، خو د امنیتي غونډو په اړه باید ووایم چې هره اونۍ څو غونډې لرو. د ملي امنیت د شورا غونډې اجنډا ته اړتیا لري، په همدې خاطر په ځینو حالاتو کې جوړیږي. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره به جګړې هم زور واخلي او حکومت باید په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي، د سمو پریکړو د کولو او د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو د ښه والي لپاره لازمه ده چې د ملي امنیت د شورا غونډې په منظم ډول ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتی کمیسیون چارواکي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه نه دی، باید د افغانستان د ملي امنیت د شورا غونډې په منظم ډول جوړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د نامنویو خبره وشوه. په بادغیس کې حکومتي چارواکي وایي چې که نن شپه مرستې ور ونه رسیږي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. پر بالامرغاب ولسوالۍ له تېرې شپې راهیسې جنګ دی. د ملي دفاع وزارت ویلي چې مسلې ته متوجه دي او اضافي ځواکونه یې ورستولي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
عبدالوارث شیرزاد د بالامرغاب ولسوال دی. هغه د پنجشنبه شپه پر ولسوالۍ په جنګ کې تېره کړې ده. شیرزاد وایي چې 15 تنه زخمیان ورته پراته دي. دی وایي چې د اردو یو کنډک او د پولیسو قمنداني د دولت په لاس کې ده. نورې ټولې پوستې ختلې دي. 10 کسه شهیدان دي. وسوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه د بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر پوستو ناڅاپي حمله وکړه. وسوال طالبان تل د شپې لخوا د ملي اردو او پولیسو پر پوستو داسې حملې کوي چې هغوی غافلګیر کړي. د بالامرغاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت له ډېرې مودې راهیسې خراب و. د ازادي راډیو د خبریال په وینا 15 وسول چې دې ولسوالۍ ته ټولې مواصلاتي لارې د طالبانو په لاس کې دي. په دې ولسوالۍ کې د دولتي مامورینو، تاسیساتو، پولیسو او اردو اکمالات د هوا له لارې کېږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې دلته حملو ته شدت ورکړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې خبر دی. د دې وزارت ویاند قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په تاکتیکي ډول شاته شوي دي.
تازه ځواکونه هم صحیح ته رسیدلي دي او وایي ضربې هم چنان اجرا کیږي په مرتاحه کې.
خو عبدالوارث شیرزاد د بالامرغاب ولسوال د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نه هوایي مرسته شوي او نه هم پیاده ځواکونه تم ناتړ لپاره ورغلي. د بالامرغاب د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ خبرداري ورکوي چې که هوایي مرسته ونه شي دا ولسوالي به طالبان ونیسي.
اگر به وی ولسوالي کمک نرسد نیروهای وی نرسد
هغه وایي موږ له دې چې دلته به انساني فاجعه پېښ شي اندېښنه ویره لرو. د بادغیس والي ویان د ازادي راډیو خبریال ته ډاډ ورکړي چې دوی په وضعیت خبر دي. جمشید شهابي حتی ادعا کړې چې د بالامرغاب په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته زیات تلفات اوښتي دي. زیا کازی د بالامرغاب اوسیدونکی دی. هغه نوې له بادغیس ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی. اکازی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان د بالامرغاب مرکزی بازار ته رسیدلی دي.
وزیر در ولسوالی بالامرغاب خیلی وخینه ساګیم شو نیورای هوایو کومک هوایو
دی. وای په بالامرغاب کې وضعیت ډیر خراب دی. کله چې په هوایي مرسته ونسی سقوط کوي. دا وسلوالو طالبانو یو ویاند ادعا کړی چې پر بالامرغاب په حمله کې 12 پولیس او عسكر وژل شوی، 15 سپیشل فورس او 12 عسكر اسیر شوی دي. د بادغیس بالامرغاب ولسوالی له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر موریچاق سیمه حمله کړې وه. پر موریچاق د حمله په وخت د افغانستان د سرحدي ځواکونو 50 غړي ترکمنستان ته تښتېدلي وو او له هغه ځایه بیا هرات ته ستانه شول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. یوا نوی څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس ته افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړي. په دې څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لخوا شوې د هرات، کابل، ننګرهار ولایت د پوهنتونونو محصلان پوښتل شوي او همدارنګه د یادو ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره په دې اړه مرکې شوي. د دې څېړنې لیکوال رامین کمانګر وایي د هیواد په پوهنتونونو کې د اسلام ثقافت مضمون خپل اکاډمیک ځای له لاسه ورکړی او تر ډېره په ایډیالوژي نور حال واصل وصال پر رپورٹ کی.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیز رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکی وایي خلافت او اسلامي امارت د ډیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د سلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په سلورو سیمسترونو کې پیل شو. خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه یویش کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره همدلته پای ته ونه رسېده بلکې په 1900 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغیرات راوستل. خغله شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده. د وایي کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په دې اړه غږیږو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوری نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو بلکې دا د ټولو مسلمانانو یوه هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي. د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذل خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډېره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ وایي په پوهنتونونو کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندیزو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو. موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلاري اسلامي ایډیالوژۍ ځواب ورکړل شي. په دغه سیرنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره مرکې شوي دي. د سیرین لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شوو محصلینو 15% د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اخواله او روزګان پوهنتون څخه تازه فارغ شوی محصلینو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې پر ځای دې د دوی په شان زده کړې وکړي. دغه محصلین چې تازه د روزګان ولایت د لوړو زده کړو له موسسې څخه فارغ شوي او د چهارشنبې په ورځ د فراغت سندونه ترلاسه کړل، وایي هېواد یې د ګاونډیو هېوادونو سره تر هغې نه شي سیال کېدلی څو یې چې ځوانان پر معاصرو زده کړو سنبال نشي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په جګړه ځپلي ولایت روزګان کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته 143 تنه محصلین د لوړو زده کړو له موسسې څخه فارغ شوه او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړه.
لومړی محصل ښاغلی یحیا ولدی ګلازم راغاړو چې خپل ډیپلوم ترلاسه
کړي. دغه کسانو چې 14 کاله زحمت ایستلی نن یې د فراغت وروستۍ ورځ وه. ډیر خوشاله و. د علم په ګاڼه دغه سنبال ځوانانو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای کې د دوی په شان زده کړې وکړي او د هیواد په بادولو کې دی ونډه واخلي. د دې لړل یو هم حسیب الله دی چې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د روزګان په پونتون کې د ښوونې او روزنې په برخه کې تر 4 کالو زده کړو وروسته نن خپلو خپلوانو ګلونو ور په غاړه کړه او د فراغت سند یې ترلاسه کړی. دا ازادي راډیو ته ویل چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي کله چې با تعلیم کسان پکښې کې زیات وي او سوله وي.
زه حسیب الله د اسد الله زو د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اوسېږم. موږ افغانستان ډېر یعنی وروسته پاتې ملکونو کې راځي، ځکه پوهه نشته، پکې زده کړه کمه ده. د یو ملک پرمختګ بې له پوهې او له زده کړې ناشونی ده، ځکه هر څه چې دي په پوهه باندې. په هغوی هم ږغ دغه ده چې راځي چې شهیدني سره سوله دې وکړي، سوله کې امن ده، امنیت به وي او سوکالي راځي، ځکه چې سوله نه وي جنګ وي جدل هغه ولایت یا هغه ملک هېڅ پرمختګ نه. جګړه ورکه شي، جګړه خو چشمانو غفغه مکترکین شیکوله.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د با تعلیم کسان شمیر پکښې ډیر کم دی او ځوانان یې نامنوی له تعلیم څخه به برخې کړي دي. دینی علما او هم علم دی اسلام له نظره ش یاد کړي او پر خلکو یې ژغ وکړ چې په خپل اولادونو باندې زده کړي وکړي.
خبری مجله اوري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتني ډول 140 کسان د ماینونو د چاودنې او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د عامه پوهاوي د ورکړې د نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خچې خبرې کولې. دا شمېر زړه بوږنوونکی او بالا او اندېښنه یې وښوده. فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ برابر کړی چې د یو پلار په غږ پیلېږي چې اولادونه یې د چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وشل شوي.
ارمه غلا پات شوی و، بیا زما د بچی مختب ل روان و راخستې دا مان ل روان.
همیشه کول چې د یو له سولتون پلار دی وای د کورنۍ څلور غړي د هوان مرمۍ ل عمله وشل شوی او و مشومان یې ملول شوی دي.
مرمۍ انفجار شو نو څلور نفر به شهیدان شو او و چې دی دو لکانو دوه فکر دی دوه فکر ځانو ری وای په فکر تا.
په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکوالي په برخه کې له 10 کلونو هڅو سره سره د دغه هیواد طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو او قربانیانو په اړه د عامه پوهاوي نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وویل.
د هغو راپورونو په اساس چې په 2013 کال کې خپاره شوي دي، په میاشتني ډول 140 کسان زموږ په هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي او یا هم د بدن غړي او د معلولیت لامل ګرځي.
افغانستان چې له څلور لسیزو را په دې خوا جګړه تېروي، په دې لړ کې بېلابېلو حکومتونو او د دولت مخالفو ډلو په پراخه توګه د انسان او وسایطو ضد ماینونه ښخ کړي دي. خو د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزیر وایي چې د ماین پاکانو او نړیوالې ټولنې په هڅو او مرستو 3000 کیلومتر مربع سیمې له 19 میلیونه کړیو ماینونو پاک شوي دي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د عامه پوهاوي ورکړې د نړیوالې ورځې منځغونډه کې له ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د اوښتو تلفاتو شمیرې ژبوګنونکي بولي.
دا د وحشت او د دغو خاورې پر خلکو د جګړې اغیز ښیي، او کله چې په یوه میاشت کې د 130 کسانو د مړ کېدو نه خبره کوو دا شمیرې زړه بګنونکي، او دا چې لا هم په 130 کیلومتر مربع سیمه کې ماینونه پاتې دي دا هم یوه ستره ستونزه ده.
ښاغلی عبدالله د ماینونو د پاکوالي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ستاینه وکړه او ویل چې د کلنۍ بودجې په نیمایي کې هڅه کیږي چې یو څه پیسې د افغانستان د ماینونو د پاکوالي په برخه کې هم په نظر کې ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تو ویلایزر هم په دغه هیواد کې د جګړې لښکې لوغړو وغوښتل چې د ماینونو له ښخونې لاس واخلي او د ملکي تلفاتو لامل ونه ګرځي.
زما
غوښتنه په حقیقت کې له ټولو ښیلو اړخونو دا ده چې خپلې دندې وپیژني. که تاسې طالبان یاست او یا هم د جګړې کومه بله ښکېله ډله، دا ستاسې مسؤلیت دی چې د جګړې په میدانونو کې ناچاو د مهمات راټول
کړئ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالو ژمنو له مخې هوډ لري چې د 2023 میلادي کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک هیواد اعلان کړي، خو دوی دغه هدف ته رسیدل له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او دونرانو د مرستو په شرط بولي او له ټولو نړیوالو همکارانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادی رادیو نه اورېدو. خلند انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د دې هیواد د ولسمشری د وروستیو انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دې نتایجو له مخې نوی سیاستوال او کومیدین ولادیمیر زیلنسکی د څه د پاسه 13% کې رایې ګټلو سره په لومړي او وسنۍ ولسمشر پیټرو پورشنکو د څکم 14% رایو پاکستلو سره دوهم مقام کې دي. رضوان مراد په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د برخې رپورټ وړاندې کړي.
د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بشپړې او رسمي پایلې له مخې ځوان سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو به د ټاکنو په دوهم پړاو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د ولسمشرۍ وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې ولادیمیر زیلنسکی په 30.44% او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو 15.95% رای اخیستې دي. پخوانی صدر اعظم یولیا توماشینکو په 10.4% رای ترلاسه کړی دی. دا چې د اوکراین د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ کوم کاندید په 50 رای نه دی خپل کړی، نو دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او ولسمشر پیترو پوروشنکو د روان اپریل میاشت پر 21 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره مقابله وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په دې ټاکنو کې 13.9 میلیونه کسانو رای ورکړې ده او د رای ورکوونکو ونډه 25% کې ثبت شوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن وویل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د ولادیمیر زیلنسکی لخوا د مناظرې بلنه منلې ده او دا مناظره به د پایتخت کیف په اولمپیک لوبغالي کې کیږي.
دوستانو بل خبر دا ده چې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته پرون وینا کړې ده. ستولتنبرګ پر هغه ګواښونو خبرې کړې چې دا تړون وسمهال ورسره مخ دی. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل دروري.
د ناټو عمومي منشي ویلي چې دا په نړۍ کې تر ټولو بریالی تړون دی. یان ستولتنبرګ پر هغو ستونزو او ګواښونو چې دا تړون په اوس وخت کې ورسره مخامخ دی خبرې کړې دي او څرګنده کړې ده چې دا تړون د روسیې انزوا نه غواړي. هغه ویلي چې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. یان ستولتنبرګ ویلي
But even without a better relationship, we still need to manage a difficult one.
حتی د روسیې سره له ښو اړیکو پرته موږ بیا هم مجبور یو چې دا سخته رابطه وپالو، نو موږ باید خبرې وکړو او خبرې کوو. موږ غواړو چې خطر کم سي، د حوادثو، تصادفونو او ناسمو محاسبو مخنیوی وکړو. د امریکا د کانګرس غړو هم څرګنده کړي چې د دې ګواښ ته متوجه دي. د کانګرس ډیرو غړو د ناټو په اړه د امریکا د جمهور رئیس خبرو کولو له وړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ناټو د وتلو خبرداری ورکړی دی. ټرمپ مکرر د ناټو پر غړو غږ کړی چې د دې سازمان د مصارفو ډیر بار پر امریکا ورچولی او باید خپله برخه ونډه ادا کړي. د امریکا د پرمختګ مرکز په نوم تحقیقاتي ادارې غړي جیمز لموند ویلي چې ستولتنبرګ له دې ټولو ستونزو سره هم د امریکا د جمهور رئیس سره د ناټو د اړیکو د ټینګ ساتلو هڅې کړي دي. جیمز لموند ویلي دا چې د ناټو عمومي منشي د کانګرس د دواړو ګوندونو ګډې غونډې ته وینا وکړه دا معنا لري چې په جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو کې لا هم د دې تړون په اړه ملاتړ زیات دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس ډونالډ ټرمپ دریځ ته د لا زیات وضاحت ورکولو لپاره ویلي دې ته چې ټرمپ د ناټو پر غړو غږ کوي چې خپل سهم زیات کړي او د خپلو تعهدونو د عملي کولو لپاره زیاتې هڅې وکړي. د آزادې نړۍ مشرتابه ویل کېږي د ناټو هر غړی باید د خپلو اقتصادي عوایدو 2% د دې تړون پوځي لګښت ورکړي. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې وویل چې اوس مهال یوازې د تړون 8 غړي دغه کار کوي، خو ستولتنبرګ وویل چې په دې کار کې تغییر هم راتلای شي.